پوخوی اغا خپل خپل باندې ولاړوي
سن کچیر کم وسیګ د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یوشته بادم
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو بیا به دغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي څه رقم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله یعنی دا یو اشتباه ده
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولی نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی ګورې کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي د دېو دا مصارف ډېریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی زما خو برابر عمر زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې دا ځواني مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه په خوند یې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو ده سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولی شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسې کې عمومي اول نمره وو ډېر تکړه وو لایق وو خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رامړو دی نو دغې اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل هملته بیا دوکان شروع کړ که نه استادانو به ډېر تشویق کولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې همغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ور په شا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل یې ونه لري د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډپریشن ورته پیدا شي په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري هغه جي کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دې داخل نه کنه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ یا معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر. وای اول خو سړي باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچوي. نو په هغې کې دا ده چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامي وایي کم عمره ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظا و هم دی پیسلا هم دی روانی لحاظا هم دی جسمی لحاظا تکامل تا نی رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تا نی رسیدلی لحر لحاظا. نو دی جنسی اریکل پرابطا هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کلا که کم سن سال وسیگی اصلا شاید ده موضوعاتو نا دیر آگاهی و نلری او دا موضوعاتو بانی سعی پون وسیگی. نو پدا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفی وسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي به ورسره بل چاته ورکړي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره همزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورد له تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپه ورځ خولی تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. دا کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسؤلیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم لا کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هېڅ کوم مسؤلیت نه ورسپاري چې ته دا مسؤلیت لرې، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسؤلیت ترسره کوي. نو بې مسؤلیته چې څوک را لوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسؤلیت نه پېژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و، خو هغه چې اوس ځوان دی لا کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې د آزاد روغ دي شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې د کار نشي کولی. پلار یې په دغه مورد ویلي چې د باندې چې سرمایه گذاري کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې خپل د تعلیم او درس وایي، په ډېر مشکلاتو باندې چې د دنیا ښوونځی لوستلی دی. د ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې خپل کار وکړي، د پلا د لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردې نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خپل آینده خرابېږي ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسؤلیت یې پېژندلې، کار یې کړی وي، خنوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسؤلیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري یا ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړۍ نه باید شروع کړئ. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږئ یا تاسو چې کله وخت پیدا کوئ چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړئ، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او ماستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم، یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بېجایه شرمونه کوي، بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي، په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بېباکي وکړي، د کورنۍ له خوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا السلام علیکم دې اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته واړه واړه کارونه ورکوم. لاوله مې د فکر نو تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دوم رایت خپل پیدا کړی سی خپل مصاريف دي کورسونو فیس او د ټوشن خپل پری کی. زما په نظر مو که غواړو ګټه وکړو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي، یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال د منځ کې یو لوی دلیل نیم د مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وبستوي یا د کور په مشرانو وبستوي یا په یو ډول باندې پر په یو وخت د ټول مسولیتونو لغړ کیږي، نو دوی نه پوهیږي سی څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي پانتون کوي واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولري، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپل سنبال کړم.
تان دي څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې دخوا د فامیل دخوا چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند دپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مختب ودی. خب بعد ځوانان هسته چې هغه د بېمسؤلیتۍ څخه دا کار کوي، همو شو تاسې چې ورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سوي دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی، دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤل دي چې زموږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلا ده زما په فکر. داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره حتمن ډېر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړکیتوب څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي، دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه سي خپل کار ته، اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو سره کومک کوو بیا څنګه. دا خپله یو ډیر ستونزمن برخورد دی ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دوه وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو لپاره، ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، تاسو د مهارتون لپاره پیسې درکې استخدامی مو، نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولای شي چې ډیر په شتوګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یا دولتي بیا تا ته اړتیا لري، تا غوي ته اړتیا نه لري. نو بعضی کسان مشکلات څخه بعد ځان ته فرصت جوړ کړي، کته یو کال بیکاری او بل شی زده کړه، کته کال بیکاری دریم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه ترڅو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړې شي چې بس له کار به تاسو راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګه د پایشي بي دي در بل خبرونه مو په لاس پرم.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده. په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې دوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله، نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. تر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي. اوس په دغه درس کې مجازو د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام دو کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلي، چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړی وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیڅ هلته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ تر منځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله، نو د اسماعیل علیه السلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینی اوبه چې بیدلې، نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهمې موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک د خوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی او ماینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله له خوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروتو چې ولی الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنې د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم شي او فرمان وړونکي بندگان وبسي. پرښتیا هم چې دا یو لوی ازموینه و ده ابراهیم علیه السلام د پاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی وو او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني کړي. ابراهیم علیه السلام آمده کیږي او د خپل ګران زوی قربانی لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل، ګرانو زویه، ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي، ګرانه پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، انشاءالله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوې نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرېږدي سلم، نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د مځکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به پرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستونې پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړي، خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیې په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانۍ حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانۍ پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی، یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام له کړنې او طریقې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لاره یې تر اوسه ژوندی ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه، او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي، د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او که چیرې ځان د انفاق او قرباني څخه وساتي، په خپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې آزمښت ته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي، او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو اوویشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله وویل چې په 232 کې د ده دغه حکمراني دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله، د واثق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډېر تند مزاجه او سختګیر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه، هغه خوشي کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال، یا هم رنگیتل یا د دوی د عباسي حکومت ختمیدل. د متوکل د قاتل سره سم د بني عباس د زوال لومړی نشې نشانې څرګنده سولې. د متوکل څخه وروسته اوویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان یې معتصم بالله و، چې موږ په تېره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي، د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوی او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلورم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و، یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرخلاست وویلی او پر تخت کښېنوي، یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکې چلېدلې، یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتي د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتي، نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاري سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړې. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1509 هجري قمري څخه تر 1923 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و، یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان و. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج و. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه و لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل و.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداری او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دا لولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1120 هجري لمریز کال چې د 1240 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نوماند سو. د شهزاده سلیمان نه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو. خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته. ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار له مړینې سره سم ټول وروڼه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ یې چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1293 زیږدیز کال کې چې د 1291 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو چې لاسته راوړنه یوازې د فرانسې هیواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ یې ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ سو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالی او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ
څنا څه مقامت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور پتکال پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکمت پای ته ورسید او شهزاده محمود واک ته ورسید.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې ښوونکي راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د ښو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سم ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو اس دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو پر ہرو نو نام یا رکھی پسولنو کے با زندگی تیرو ستانا بغیر